حاصله مون ستړي مشه په کابل کې د مسبخین دوه بجې شوې. د دې خبرونې زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته څنګه شوې ده، خو تر هغه وړاندې خبرونه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو سرمشریزه د افغانستان د استازي له وینا پرته پای ته ورسېده. د پرله پسې دویم کال دی چې هیڅوک د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا نه کوي. بل لور ته نن ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه غونډه رابللې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر مارکوس پوتسل دغې غونډې ته د افغانستان په اړه معلومات ورکوي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام لخوا دغه سازمان تا معرفي شوی استاذ نصیر احمد فائق وای د افغانستان د ملت غږ غوښتنی بره پورته کړي. طالبانو تیر کال خپل یو مطرح غړی سهیل شاهین ملګرو ملتونو ته د استاذ په توګه معرفي کړ، خو ملګرو ملتونو ونه منه. نن د اوکراین په څلورو سیمو کې د روسیې د تحمیلي ټولپوښتنې وروستۍ ورځ ده. روسیې له خپلې خاورې سره د لوهانسک، دونیسک، خرسون او ژاپوریژیا د یو ځای کېدو په هدف دا ټولپوښتنه 15 ورځې وړاندې پیل کړه. اوکراین لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو دا ټولپوښتنه ناقانونه بللې ده او غندلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د مسکو دا اقدام ځان ښودنه ده او یوازینی هدف یې دا دی چې د اوکراین د خاورې یوه برخه له خپل هیواد سره یو ځای کړي. روسیه په دغه څلورو سیمو کې خپل ملاتړي مشران ټاکلي او دغه ټولپوښتنه هم د نړیوالو خپلواکو څارونکو له حضور پرته ترسره کیږي. په ایران کې بیګا هم د حکومت ضد مظاهرې روانې دي. خلک شاوخوا لس ورځې مخکې وروسته له هغې د مظاهرو لپاره وتله چې یوه ځوانه زندنې شوې نجلۍ روغتون ته په رسېدو مړه شوه. قهرجن مظاهرهچیان د ایران امنیتي ځواکونو د مهسا امینی د وژنې مسؤول بللې دي. د مظاهرو پر مهال تر دې دمه د ازادي راډیو د څانګې د فردا څانګې د راپور له مخې د پولیسو په ډزو سره لږ تر لږه 1.5 مظاهرهچیان وژل شوي او تر زرو زیات مظاهرهچیان بیا نیول شوي دي. سم پام وکړی خبر ته چې همدا اوس مکتره ورسیده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکسی نن په کابل کې په هغه غونډه کې چې د ګرځندیو نړیوالې ورځې لمنځلو په خاطر جوړه شوې وه، وویل چې تعلیم پر ښځه او نر فرض دی او هیڅوک له دې سترګې نشي پټولی. هغه زیاته کړه چې هیڅوک له دې سترګې نشي پټولی چې پر نارینه او ښځو زده کړې فرض دي.
پنر او خځه باندې فرض دي چې د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولای. دا مطلق فرض ده، پنر او خځه باندې فرض دي چې څوک دلیل نه لري بدون دې چې یا به د طبيعت خبرې چې زه دا نه منم یا دا د احاده شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې وایي.
افغانستان ځې په دې غونډه کې وغوښتل چې باید ژر تر ژره په ټول افغانستان کې پرته د کوم توپیری چلند د خونځیو دروازې پرانیستل شي. هغه همدارنګه د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره دې په دې لارو کې ټول خنډونه لرې کړي او پرې نږدې چې د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله ډېره شي. خو په همدې نسته کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي په خپلو خبرو کې وویل غیر دیني زده کړې مباح دي او د امیر المؤمنین امر منل واجب دي. او قزاقستان چې په سیمه کې د روسیې له متحدینو څخه ګڼل کیږي د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې د مسکو د ټول پوښتنی پایلې په رسمیت نه پیژني. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سمد یاروف د دوشنبه په ورځ وویل چې دونسک، لوهانسک، خرسون او ژاپوریژیا په سیمو کې چې د روسیې د پوځیانو تر ولکې لاندې دي د روانو ټول پوښتنو په وړاندې د استانی دریز د هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا د اصولو په اساس دی. ښاغلی یاروف ټینګار وکړ چې ولسمشر قاسم جومارت توکاف په دې برخه کې د خپل هیواد دریز روښانه کړی دی. دغه تشپونم ټول پښتنه شو چې د جمعې په ورځ پایل او نن پای ته رسیږي د کیف لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر ته خبرونه درنو اوریدونکو سلام. هیله دا ټول وخیاست. نن سبا چې ډیر ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی لري، په انټرنیټ کې ډیر داسې کورسونه شته چې یو مهارت ترې زده کېدلی شي، مثال یوه ژبه ترې زده کېدلی شي، یا هم مثال په یو بله برخه کې چې یو ځوان نه پوهیږي او غواړي ځان پرې پوه کړي، ډیر زیات آنلاین کورسونه شته دي چې کېدای شي ځینې پیسې وغواړي، خو داسې کورسونه هم شته چې ډېرې وړیا دي. یوازې په هغه صورت کې بیا له تاسو پیسې غواړي کله چې تاسو ته یو سند درکوي، لغه ور اخوا تاسو کولای شي په وړیا ډول هلته ډیر څه زده کړی. خو افغان ځوانانو څومره له دغو کورسونو استفاده کړې؟ نن په همدې اړه کېږو. او مهموالی په همدې کې ده چې نن سبا له هر ځوان سره موبایل شته او په هغه کې انټرنیټ هم وي، نو دا چې هسې وخت ضایع کوي ښه ده چې یو څه زده شي، خپل یو مهارت ډیر کړي. په دې اړه د خپرونې له میلمنو سره بحث کوو. تاسې هم کولای شئ په خپرونه کې برخه واخلئ او خپله تجربه او پوښتنه راسره شریکه کړئ. همدا شیبه کولای شئ د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې ته ورشئ، د دې خپرونې د موضوع په اړه مو پوسټ کړئ. تاسې د دې پوسټ په کمنټ کې خپل نظر یا پوښتنه راته لیکلی شئ. همدا ډول د واټس اپ هغه شمیره چې وروسته اعلانوو هم کولای شئ، له هغې لارې له خپرونې سره یو ځای شئ او خپل نظر او پوښتنه راسره شریک کړئ. خو تر نورو خبرو مخکې یو راپور لرو چې د خپرونې د موضوع په اړه زموږ همکار رالیږلی. دا راپور اورو، وروسته به بیرته خپلو میلمنو ته ور وګرځو.
په افغانستان او نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته د آنلاین زده کړو مفکوره پیاوړې او کرار کرار رواج شوه، خو له لومړیو د دغه ډول زده کړو پر بڼه او میتود نیوکې کېدلې. دا چې افغانستان کې انټرنیټي خدمات محدود او د کیفیت کچه ټیټه ده، نو تر ټولو لوی لامل همدا دی چې پر لیک زده کړو ته د اغیزمنتوب له اړخ خلک پامر واوښت. خو یو شمېر ځوانان چې د لیکوالۍ، ژورنالیزم، انګلیسي او نورو برخو کې آنلاین کورسونه تعقیب کړي دي، وایي د زده کړو دا نوې تجربه ورته ډېر اغیزناکه وه. یعقوب سالم چې د غزنی ولایت اوسیدونکی دی او د ژورنالیزم له یوه پرلیکه کورس فارغ دی، ازادي راډیو ته وویل زده کړه له دې امله ګټوره وه چې هر وخت کولی شو لوست ترلاسه کړي، وای وري او زده کړه ترې وکړي.
موږ ته چې به کوم درسي ساعت کې په راپور باندې بحث کېده، ورته وخت کې به موږ ته دنده راکول کېده چې موږ راپور ولیکو، راپور ثبت کړو او بیا له اکاډمۍ سره شریک کړو. په دې شکل به موږ ته عملي روزنه راکول کېده د راپور جوړولو برخه کې. بله ګټه یې دا وه چې هر وخت مرسیدګي کولای شوای. مثلا عموما به زموږ درس د سهار لخوا اپلوډېده، موږ کولای چې ماسپښین کې رسیدګي وکړو، ماښام کې وکړو، حتی د شپې برخه کې رسیدګي وکړو. هیڅ وخت آنلاین زده کړو لپاره ناوخته نه و. هغه درس تاسو په کمپیوټر کې درسره ده، په موبایل کې درسره ده، هر وخت کولای شئ چې استفاده ځینې وکړي.
دغه راز رګول عبید بیا له ننګرهار ولایت د لیکوالۍ برخه کې پر لیکه کورس تارلی دی. نوموړی د لیکوالۍ اړوند آنلاین کورس موضوعات او تر څنګ د هغو کورنیو دندو په اړه معلومات راکوي چې د زده کړو پر مهال یې ترسره کړي دي.
هر څه چې وغواړي دلته ترلاسه کولی شي. دغه موبایل په سم ډول استعمالول دي، دا هغه څه دي چې موږ په دې کورس کې یاد کړو. والی کورس کې ښوونکی په وخت وخت باندې هغه درسي کورس، علاوه هر زده کوونکی په شخصي ادرس تعقیبول، څو خپل درس په سمه توګه تعقیب او خپل برداشتونه ولیکي او ښوونکي ته ولیږي تر څو یې هغه نیمګړتیا اصلاح کړي. چې تر ټولو مهمه اغیزه دا ده چې زما لپاره د تعلیمي کچې لوړاوي په موخه د زده کړې دروازه خلاصه.
محمد نسیم میواندوال چې له کندهار دغه ډول دوه نیم میاشتنی کورس کې د انټرنیټ له لارې زده کړې کړي دي، وایي هغه څه زده کړي دي چې مخکې نه ورباندې پوهېده. ښاغلی میواندوال وایي د لیکوالۍ د آنلاین کورس له پیل مخکې زړه غوښتل چې پر ډېرو موضوعاتو یو څه ولیکي، خو لار لیکه ورته نه وه معلومه.
آنلاین زده کړې ډېرې موثره دي په اوس عصر کې، چون که وګورو په ټولنه کې له هر فرد سره زیرک موبایل موجود وي. همدا ډول نړیوال جال چې ورته ویل کېږي، هغه هر څوک ورسره وصل دي. نو د دې لپاره چې یو څوک په دې باندې بېځایه وخت تېروي، ښه دا ده چې د دغه موقع او د دې څخه یو ښه استفاده وکړي.
بل پلو د پرلیکه کورسونو استادان وایي دا ډول زده کړې د نړۍ په کچه مروج دي، چې آن د نړۍ معتبر پوهنتونونه هم دا ډول پروګرامونه لري. سردار ولی سرحدی په زابل کې د یو داسې ښوونیز مرکز مسؤول دی چې د حضوري درسونو تر څنګ پرلیکه لیکچرونه هم وړاندې کوي. نوموړی وایي د افغانستان خلک او ځوانان چې ډیر بوخت دي، پرلیکه زده کړه ورته ډیره ګټوره ده.
زه یو شی باندې ډاډه یم، هغه دا چې دا پروسه موږ تطبیق کړې ده او تر ډېره حده فیډبک یا ریزلټ مثبت ده، چې هغه په څو برخو کې ځان رانغاړي. د زده کوونکو هڅونه ده او د دوی ظرفیت لوړونده. که موږ ووینو یو کتاب وي چې د یو کتابتون څخه یې څوک اخلي، ولې د هغه د مطالعې وروسته په بار بار مطالعې وروسته بیا هم ځینې داسې برخې وي چې د هغه مطالعه کوونکي په دماغ کې پاته نه شي. خو که دی هر وخت وغواړي دی له هغه کتاب بیرته راخلاصوي او هغه برخه قوي کوي، له سره یې اپډیټوي. همدا یه ګټه د آنلاین زده کړې عیني شکل چې ویډیو یې تدریس یو شاګرد ته پروت وي او هغه یې وګوري، بعد له هغه څخه هغه شاګرد کولای شي چې هر وخت اړتیا سو بیرته هغه ویډیو له سره وګوري.
که څه هم آنلاین زده کړې په افغانستان کې نوې دي او تر ډېره یې پر میتود او ګټه اخیستنه زده کوونکي نه پوهیږي، خو له تیرو څو کلونو راهیسې چې د کورونا وبا افغانستان کې خپره شوې، په پوهنتونونو، ښوونیزو مرکزونو او نورو تعلیمي بنسټونو کې د ګوګل کلاس روم، زوم، مسنجر، واټساپ او ټیلیګرام له لارې تدریس ترسره کیږي. افغانستان کې د پرلیک زده کړو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د انټرنیټ محدودیت او ټیټ کیفیت دی.
راپور مو واورېده چې ځوانان په افغانستان کې اوس تر یو حده له آنلاین کورسونو څخه استفاده کوي، خو ورزو خپلو میلمنو ته میلمانه مو د پکتیا پوهنتون استاد ښاغلی جانداد جهانی چې د آنلاین کورسونو په اړه لیکنې هم کړي، او همدا ډول نقیب احمد زای چې ځوانانو ته د زده کړو او کاري فرصتونو په برخه کې د مشورو ورکولو یو بنسټ لري، دوی را سره دي. ورسره به په خبرونه کې ځینې هغه ځوانان هم یو ځای کړو چې هغوی په دغو کورسونو کې برخه اخیستې ده، هغوی به خپلې تجربې را سره شریکې کړي. ورزو ښاغلی نقیب احمد زیت احمد زای صاحب، غواړو تاسې وپوښتو چې دغه ځوانان نن سبا څومره له دغو فرصتونو څخه چې تر ډېره وړیا هم دي استفاده کوي، که تاسې راته ووایئ.
ډېره زیاته مننه هیواد صاحب، نیکې هیلې او پیرزینې د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. مخکې له دې نه چې هیواد صاحب ستاسو پوښتنې ته راشم، غواړم په لنډ ډول د آنلاین زده کړو اړوند یو څه معلومات وړاندې کړم. دوی دې ورکما په افغانستان کې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې وروسته د کورونا وبا راهیسې آنلاین زده کړو اهمیت زیات شوی ده، تقریبا تر ډېره پورې اړتیا لیدل کېږي. ورته آنلاین زده کړې هېواد هغه سم یا هغه میکانیزم دی چې یو زده کوونکی د دې پر ځای چې درسي ټولګي ته لاړ شي یا حاضر شي، ورته د انټرنیټ له لارې خپلو زده کړو ته ادامه ورکوي. په آنلاین زده کړو په سیستم کې ټول هغه درسي مواد راټولېږي چې په عصري ډول په عصري بڼه سنبال وي. خپل اکاؤنٹ داخل شي او خپل زده کړې پر مخ یوسي. نو اوس خو هیواد صاحب دلته ګورم تقریبا موږ یو مشورتي دفتر لرو، اوس وخت کې په افغانستان کې په همدې شرایطو کې د آنلاین زده کړو اړتیا بیخي زیاته لیدل کېږي او ډېر زیات ضرورت دی. ورته ځوانان ګورم تقریبا چې د آنلاین زده کړو لپاره ډېره زیاته لیوالتیا لري، دوی د آنلاین زده کړو لپاره خپل پروګرامونه مخکې وړي. خوشبختانه د کرونا وبا را په دې خوا باندې چې په افغانستان کې دې برخه ته ډېره زیاته اړتیا پېښه شوې ده، زموږ ځینو هېوادوالو که په داخل کې دي یا بیرون دي، د پوهنتون استادانو په همدې برخه کې ډېر پراخ کار کړی ده. ولې څومره چې لیدل کېږي عمر کار نه دی شوی، اما یو څه تشه ډکه کړې ده په همدې برخه کې. نو په همدې د آنلاین زده کړو سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته ده، ولې کار غواړي باید هغسې کار چې دوی ته د آنلاین زده کړو ارزښت د آنلاین زده کړو لپاره کوم ضرورت چې اوس لیدل کېږي اړتیا لیدل کېږي، په دې برخه کې باید یو کمپاین ورته وشي، په همدې برخه کې باید عامه پوهاوی وشي. ځکه نن سبا هر څوک، هر ځوان او هر محصل انټرنیټ، فیسبوک او ګوګل دې ته لاسرسی لري. موږ کولی شو فیسبوک نه په ښه ډول استفاده وکړو، آنلاین زده کړې ترلاسه کړو، نظر یوټیوب نه، ګوګل نه، د نورو اپلیکیشنو نه. نو نن سبا اړتیا زیاته ده ورته، او د ځوانانو لیوالتیا هم زیاته ده هېواد سره.
مننه احمد زید صاحب. استاد جهانی، غواړو تاسې واورو یو مسله دا هم و چې مخکې به په افغانستان کې تر ډېره دغو آنلاین زده کړو ته په یو بل ډول نظر کې کتل کېدل، یعنی ډېر ارزښت نه ورکول کېده. که چا به آنلاین زده کړې هم کړې وي نو د دوی هغه اسناد به حتی نه تاییدېدل په اسانه. خو اوس چې راشو دغو کورسونو ته، که د دغو کورسونو په اړه راته ووایې چې څومره ځوانانو ورمخه کړې ده، یعنی استفاده ترې کوي که نه؟
سلامونه او احترامات هیواد.
استاد، ستاسو متاسفانه اړیکه بیخی داسې جړه پړه شوه، په اصطلاح پخوانۍ کسټې چې وي، په دې هیله چې ستاسو غږ په سم ډول ولرو او وکولای شو هغه ځواب چې دی له تاسو واورو. استاد، زموږ غږ اورئ؟
بله. سلامونه تاسو ته او مېلمه احمد صاحب او د خبرونه ټولو اورېدونکو ته. ستاسو د پوښتنې پام باندې، لکه تاسو مخکې یادونه وکړه، په افغانستان کې مخکې د آنلاین زده کړو ته ډېر اهمیت نه ورکول کېدو، کسان مثلا 2014 کال څخه مخکې ځینې کسان ولوستي آنلاین ډیګریانې کړې وې، معمولا ماستري برنامې په آنلاین توګه باندې سره سوالې وې، خو په 2014 کال کې د دې په خاطر باندې په دې آنلاین زده کړو کې عملا تقلب و فساد موجود و، یعنی هغه کسانو سے خپل ماستریانې یا نورې ډیګریانې آنلاین بڼه باندې سرته رسولې، هغه د کیفیت څخه اطمینان موجود نه و. نو بیا د لوړو زده کړو وزارت او د افغانستان دولت هغه وخت کې دا سندونه بې اعتباره اعلان کړل. هغه څخه وروسته چې چا آنلاین سند راوړو په رسمي ډول باندې نه ورته تایید کېدل، خو دا کسان تر اوسه پورې په همدې شکل باندې، یعنی د قانون له مخې څخه اوس هم په افغانستان کې آنلاین ډیګریانې سیستمو پوهنتونو څخه چا راوړې وي هغه ورته نه تاییدوي. ولې دا تنها په دولتي سیستم کې ده، هغه کسان چې په آنلاین شکل باندې زده کړې کړې دي، کورسونه یې ویلې دي، مثلا ماستري دورې تکمیل کړې، لیسانس تکمیل کړې دي، په موسساتو کې، نورو ادارو کې او تقریبا په ټولو نړیوالو ادارو کې منل کېږي. او همدا وجه ده چې اوس وختو کې تر بل هر وخت ډېر خلک په آنلاین توګه باندې خپل درسونه او پروګرامونه مخکې.
ډیره مننه. البته استاد جهانی، غواړم یو وضاحت که یو څه نوره موشي، ځکه زموږ خپرونې کیدای شي په کلیوالو سیمو کې ډېر ځوانان واوري، نو که دغه هم ورته تشریح سي چې مثال آنلاین زده کړې نن سبا په کوم ډول کېږي، یعنی له کومو لارو دوی کولی شي دغو زده کړو ته لاسرسی ولري. لکه ځینې وخت ډېرې بهانې کېدای شي یو څوک وکړي، مثال انټرنیټ ضعیف ده یا په موبایل نه کېږي، یا باید یو ښه کمپیوټر ورته ولري یا یو ښه ځای باید ورته ولري. نو که په دې اړه هم یو څه وغږېږئ چې څنګه امکان لري، په کومو امکاناتو سره کېدلی شي یو څوک دغه خصوصا دغو آنلاین کورسونو ته چې ډېرې لنډمهالې دي او اسانه لاسرسی هم ورته کېږي، دوی په هغو کې داخله وکړي، ګډون پکې وکړي او یو څه زده کړي.
د آنلاین زده کړو د فرصتونو پاړون باندې، خصوصا د ماهیت پاړون باندې معلومات ترلاسه کول معمولا اکثره خلک په دې اړوند باندې نه پوهېږي چې آنلاین زده کړې څه دي. که چېرته موږ رسې ته وګورو، آنلاین زده کړې خپله هغه د ډیسټنس لرنینګ یا له لرې څخه د زده کړې نوی اپډیټ حاصل ده. دا آنلاین زده کړې نوې نه دي، پر 19مه پیړۍ کې آتا ځینې اروپایي پوهنتونونو په همدې شکل باندې له لرې څخه زده کړې پروګرامونه په لاره باندې اچولي. هغه کې د محصل یا د شاګرد وتللو ته اړتیا نه وه، فقط د امتحانونو او د حاصل لپاره باید ورغلی وای. له هغه څخه وروسته کله چې 16مه پیړۍ په اوایلو کې راډیو اختراع کېږي، اکثره استادانو به د راډیو له لارې سرونه ورکول، پوهنتونونو سټېشنونه جوړ کړي وو او په همدې شکل باندې له لرې څخه زده کړې کېدلې. د پنځوسمو د شلمې پیړۍ له نیمایت څخه وروسته، یعنی 1950 اویا دغو کلونو کې، کله چې د تلویزیون خپرونې عامې شولې په اروپا، شمالي اروپا او شمالي امریکا کې، نو هغه وخت اکثره پوهنتونونو ځینې پروګرامونه یا خپل پروګرامونه د تلویزیون له لارې مخ جوړل. 1990 څخه وروسته موږ تاسې انټرنیټ لرو او انټرنیټ ورځ تر بلې تاخته وی ده او د خلکو لاسرسی ورته زیات شوی. دغه آنلاین پروګرامونه د انټرنیټ له لارې څخه مخ جوړل کېږي، هغه له لرې څخه زده کړې د انټرنیټ له لارې څخه مخ جوړل کېږي. په همدې خاطر باندې دې ته موږ تاسو آنلاین زده کړې آنلاین زده کړو کې مه کارو. نو ستونزه یو خو دا ده چې انسان ټول خلک شکایت تنها د انټرنیټ څخه کوي، در حالی که په لومړی قدم کې خود انټرنیټ ستونزه ایما نظر باندې که چېرته څوک وغواړي کولی شي خپله یې حل کړي. تقریبا اکثریت ولسوالیو کې د 3G خدمات شته او د یو ساده انتن په لګولو سره سپیر کومه ځینې ځوانانو څخه خبر لري، ځینې ورڅخه نه لري، کولی شي 3G انټرنیټ ته لاسرسی ولري حتی په کلیو کې، په ولسوالیو کې. د هغه تر څنګ لکه مخکې مې یادونه وکړه، له لرې څخه زده کړې ته نه د انټرنیټ په واسطه باندې زده کړې نه دي، ځینې راډیو پروګرامونه دي، ځینې د ټلویزیونونو په واسطه باندې ریکارډ شوي پروګرامونه دي. خپله موږ معرف ټلویزیون لرو،
او همدارنګه د سیریانو په واسطه باندې یعنی سیریانو چې اکثریت کورسونو او شخصي مکتبونو ته پانتونو لیکچرونه ریکارډ کړی دي. د کولای شي چې مثلا دوامدار انټرنیټ ته لاسرسی ونه لري یو مشخص حوزه کې کولای شي دا ستونزې په دې شکل باندې حل کړي. همدار ریکارډ شوی ویډیوونه له ځان سره
مننه استاد جهاني. البته وروسته به په جزئیات په دې اړه وغږیږو چې ځکه دا یو مهم مسله ده چې له کومو امکاناتو په استفادې او څه ډول دغو کورسونو ته یو څوک ځان ورسولی شي. احمد زی صاحب غواړو له تاسې هم واورو چې البته د آنلاین زده کړو کې ویشي هغه د پوهنتون زده کړې د ښوونځي زده کړې خو موږ یوازې غواړو په دغو آنلاین کورسونو وغږیږو چې مثال یو څوک غواړي لکه د موبایل جوړول زده کړي چې موبایل څنګه خراب شي څنګه جوړ شي یوه ژبه زده کوي په دې ډېر تمرکز وکړو. دلته ځینې هغه پوښتنې چې مثال د خبرې د فیسبوک له لارې زموږ اوریدونکي را سره شریکې کړي دي غواړم ځینې پوښتنې له تاسو سره شریکې کړم. فضل رحمان صدیقي لیکلي وایي آیا بدون له استاد هم امکان لري چې یو کس شی پکې زده کړي؟ یعنی هغه کسان چې په کلیو کې په اطراف کې ژوند کوي هغوی هم کولی شي دغو کورسونو ته لاسرسی ولري که کولی شي څنګه؟
نو واڅه به آنلاین زده کړې یو ګټم دا چې ماسترین یا ځکهونکي کولای شي چې په اکثریت مواردو کې بغیر له استاد نه یا ځکهونکي نه خپل درسونه وغه کوم څه چې اړتیا لري مخکې اوسي. اوس خو د انټرنیټ کوم دی اوس سفر کې ویبسایټونه دي هغه تقریبا مکمل دی یو کورس یا یو ټیوشن دپاره مکمل دی هغه پروسیجر لري. لکه یو څو ویبسایټونه نمونه ځوانانو ته ویل شم په همدې خاطر باندې چې هغه وخت چې زموږ ځوانان فیسبوک یا په نورو اپلیکیشنو کې ځای کوي دغه ته ښه ده چې دغه په ځای باندې آنلاین زده کړې ویبسایټونه داخل شي. د اوډیمی په نوم یو ویبسایټ دی چې دا تقریبا هغه آنلاین زده کړې لپاره برخې ځانته کورسونه لري ټیوشن لري فری دی تقریبا وړیا ده. سکل شیر په نوم باندې ویبسایټ دی دا د یو څو ورته یادو مته هارورډ په نوم دی یا د الیسن په نوم دی دوی ځان ته او تقریبا هغه پروسیجر دی میکانیزم معلوم دی په همدې باندې کړی شي په هره برخه کې پرې غواړي زده کړې وکړي دوی داخله کولی شي. تر څنګ یې هېواد صاحب یوټیوب چینلونه دي چې د آنلاین زده کړو لپاره په ویډیو بڼه باندې دوی کولی شي که تر دې پورې چې که څوک په انګلیسي باندې نه پوهېږي د انګلیسي مکمل زده کړې شته پکې د انګلیسي لپاره ده د مکتبونو درسونه دي په اوس خو لخمرغه زموږ د تعلیمي نصاب ټول په آنلاین باندې تقریبا موږ کولای شو چې یو پوینټ یا تاسو د سټډي لته سټډي کې دا کار د نوټ کو په کمپیوټر کې په موبایل کې ترني استفاده وکړو. یوټیوب چینلونه هم دا دي هر څو چې انټرنیټ استفاده لري هر ځکهونکي دوی کولای شي چې بغیر له خوونکي بغیر له کوم رهنمانه د آنلاین زده کړې پر مخ کې سیګټ هم دا را تر ډیره پورې آنلاین زده کړو. خو لبل مرغه هیواد چې اوس په هیواد کې په لری ساحو کې اطرافي ساحو کې د انټرنیټ خدمات هغه څنګه چې په کار دی نشته دی دغه یو ستونزه لري په ځینو ځینو کې دغه ستونزه شته دی کاشکې هغه مشکل موږ ته دا مشکل حل وي دا ستونزه مو حل وي بیا نو موږ د ځوانانو لپاره د محصلینو لپاره به تر ډېره پورې دغه ستونزه نه وه. او تر ډېره پورې د آنلاین زده کړو لپاره که محصلین وغواړي ښه اراده ولري عزم ولري ورته دوی بغیر له رهنمانه کولی شي چې خپلې زده کړې پر مخ یوسي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی احمد زی. غواړم ځینې نور نظرونه هم شریک کړم چې د فیسبوک د لارې زموږ درنو اوریدونکو را سره شریک کړي. تاسو هم کولی شئ په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. همدا شیبه کولی شئ د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې ته ورشئ یا هغه په لټون خونه کې د ازادي راډیو نوم ولیکئ. کله چې د ازادي راډیو تایید شوې پاڼه پیدا کړئ نو هلته کمنټ راته وکړئ یا هم مثال facebook.com/azadiradio هم ولیکئ نو به هم کولای شي زموږ پاڼه پیدا کړي. ځینې کمنټونه چې را سره شریک شوي دي. متی اولا لیکلی د انټرنیټي کورسونو څخه مې ډیر څه زده کړی دي. همایون بهار لیکلی کورسونه شته خو د انټرنیټ بیل وړه ده. همدا ډول منګل خان لیکلی دي زموږ په علاقه کې نیټ بالکل کار نه کوي او اقتصاد هم ډیر کمزوری دی. خو جالبه ده چې بیا هم کمنټ شوی دی. زه نه پوهیږم که له خپلې سیمې کړی نو تبا نلته به انټرنیټ کار کوي. اکمل خان عظیمي لیکلي، هو زه د طب پوهنځي محصل یم، موږ له انټرنیټ څخه په استفادې چې طبي ویډیوګانې ونه ګورو هیڅ چاره مو نشته، خو نیټ ډېر قیمته دی، مجبور یو چې فعال کړو. شاه محمد بشیر لیکلي، هو ما له انټرنیټ څخه ډېر څه زده کړي لکه موبایل ژورنالیزم، ویب جوړول او ګرافیک ډیزاین. بیات پښتون لیکلي، هو یوټیوب او ګوګل د نړۍ تر ټولو ښکلي استادان دي. تازه مې د خپل مسلک ترڅنګ پکې نړیوالې ژبې پیل کړي. هغه روپۍ چې موږ یې د ساعت تېرولو لپاره پر ټولنیزو رسنیو مصرفو باید د هغه پر ځای په یوټیوب او ګوګل کې په زده کړو مصرف کړو. عظمت الله لایق لیکلي، دلته هلمند کې زیات ځوانان له نیټ سره بلدتیا نه لري او نه هم شبکې سم کار کوي. احسان امینزوی لیکلي، تر اوسه موږ له نیټ څخه هیڅ ښه ګټه نه ده اخیستې، هغه ځکه چې نیټ قیمت هم دی ضعیفه دی، نو څنګه به موږ ترې ښه ګټه واخلو. سرفراز خان فراز لیکلي، بالکل په انټرنیټ کې کورسونه او هر قسم آنلاین درسونه شته دي، خو له بده مرغه ده هم دغه شکایت کړی دی چې نیټ بې کیفیته دی، قیمته دی چې باید ښه شي، ارزانه شي. البته دغه ډول نظرونه شته دي چې ډېر شکایت له انټرنیټ څخه شوی، خو په هغو ساحو کې چې نیټ سم هم دی که وکتل شي ډېر ځوانان مثال له دغو فرصتونو څخه استفاده نه کوي. ښاغلی جهاني غواړو له تاسو واورو، یو ځوان مثال په ساعتونو ساعتونو یو گیم کوي یا یو بل په ټولنیزو شبکو کې ښکته پورته کیږي، خو نیم ساعت وخت نه ورکوي د ورځې چې یو کورس آنلاین واخلي یا یوه ژبه زده کړي یا یو بل څه وکړي. علت یې څه دی؟ ولې دې خوا ته لیوالتیا نشته؟ خو دغه ټولنیزې شبکې چې دوی ټوله ورځې کاروي دوی نه ګنګسوي، خو یو ساعت یا نیم ساعت د یوه مهارت زده کولو لپاره بیا دوی حوصله نه لري.
مننه همدا پوښتنه زما سره مخکې موجود وه او واقعا زه له ډېره بابتخه ناراحته یم. زه چې کله ځوانان ګورم اکثریت یې شکایت کوي. زموږ تاسو افغانانو اکثریت او ذهنیت په دې شکل باندې دی چې شکایت لرو او همدارنګه له نورو څخه مرسته غواړو، یعنې د هر کار او د هرې ستونزې له وجې څخه نور خلک ملامتوو، هیڅ وخت خپل ځان ته ګوته نه نیسو. مثلا بهانې کوو یا فقط یو دلیل د ځان لپاره راوړو چې تر څو پورې خپل ځان له مسؤلیت څخه خلاص کړو او په نورو باندې مسؤلیت واچوو. په نهایت کې د دې نتیجه دا کېږي چې د فرض کړئ یو 40 کاله عمر تېرېږي په فیسبوک کې، په نورو ټولنیزو رسنیو کې، او له هغه څخه یې زده کړې نه وي. حتی هر ورځ لیکنې ګوري، لولې، خو خپله پښتو املایې مستقل زده کړې نه وي. زما په نظر باندې ستونزه دا ده چې موږ او تاسې ځوانان خپله ستونزه خپل نه بولي، خپل ژوند خپل نه بولي، او د خپل راتلونکي په اړوند باندې د مسؤلیت احساس نه کوي. داسې احساسوي لکه د دې د کورنۍ غړي، د دې پلار او مثلا حکومت او نړیوالې موسسې چې د هر څه په اړوند، یعنې د هرې موضوع په اړوند دې په وړاندې مسؤول وي، یعنې هڅه که کوي بل څوک یې باید د دې لپاره وکړي. او معمولا زما که د دې مسایلو په اړه لیکنې کوم، خلک ډېر لومړنۍ پوښتنې له ما څخه کوي. مثلا دا مې پیدا نه شوی کړلی، که چېرته لینک راکړي او که چېرته ما لپاره سرچ کوي، زه موبایل ستونزه لري. دا ټولې هغه ستونزې دي چې خلک یې خپله کولای شي حل کړي. مثلا دی کولای شي چې ټیک ټاک کې یو ساعت ویډیو وګوري، د هره ورځ 2 ساعت هم ټیک ټاک وګوري، د هغه لپاره انټرنیټ لري. ولې که چېرته په یوټیوب کې یو کوچنی مهارت زده کوي یا انګلیسي زده کوي یا خپله مثلا د یوې خپله یوه تخنیکي ستونزه حل کوي، د هغه لپاره وخت نه لري. زه وایم چې که چېرته د خلکو خپله د ځوانان، خصوصا هغه ځوانان چې واقعا د خپل ژوند په وړاندې ځان مسؤوله بولي، د خپل هیواد په اړوند باندې، د خپلې ټولنې او کورنۍ په اړوند باندې، هغه باید خپله دغه زحمت په ځان باندې کړي. او هغه هر هغه څه چې د دې په راتلونکي باندې مثبت تاثیر لري هماغه کارونه وکړي. زه معمولا ځوانانو ته کله سلمان څخه پوښتنه مشخصه برخه کې زه باید څه وکړم، څه ونه کړم، څنګه تصمیم ونیسم، زما یو عمومي قاعده زه ورته یادوم. هغه دا ما هغه کار وکړه چې په 10 کاله وروسته راتلونکي باندې دی مثبت تاثیر لري، او که نه لري هغه کار څخه تېر شه. مثلا که تاسې یو ورځ ټولنیزو رسنیو کې تېره کړئ، فیسبوک وګورئ، ټویټر وګورئ، دا پلس کال راتلونکي باندې څه مثبت تاثیر لرلای شي. کېدلی شي تاسې ووایئ چې تاثیر نه لري، ولې که تاسې نن ورځ د انګلیسي ژبې په زده کړه باندې تېره کړئ، نن ورځ یو پوهنتون ته د اپلیکیشن ورکولو په اړوند باندې څنګه یو بهرني پوهنتون ته سفرنامه کوم په دې باندې تېره کړئ، لکه تاسې مخکې یادونه وکړه د یو مهارت په زده کولو پس کې د موبایل زده کوه، د موبایل هغه کوم زده کړه چې دا د موبایل د هارډویر او د سافټویر زده کړه، کمپیوټر زده کړه یا نور تخنیکي مهارتونه، دا طبعا د دې په یو کال وروسته راتلونکي باندې مثبت تاثیر لرلای شي. په درې څلور پنځه کاله مو کېدلی چې د دې ټولو آینده بدله کړي. زما په نظر باندې د بدلون لپاره خپل ځوانان مسؤول دي، هر اقل یو کوچنی اقدام وکړي، یو کوچنی پلټنه په یوټیوب کې وکړي، په ګوګل کې وکړي، ورسته هغه خپله کولای شي د نورې لارې وښيي. البته یو نقطې ته یادونه، د یوې نقطې یادونه مهمه ده، هغه دا ده چې اکثره ځوانان تر اوسه نه په ګوګل کې یا یوټیوب کې په پښتو ژبه باندې سرچ کوي، یعنی کله چې کوم شی پلټي په پښتو باندې ګوري، حتی که انګلیسي و کلمه مولي کې پښتو څخه تاسو ته ډېرې نتیجې درکوي، یعنی ډېر څه ډېرې منابع تاسو ته په ګوته کولای شي. نو زما سپارښتنه هم دا ده چې د اقلی یو کلمه هم که د یو موضوع په اړه باندې کېږي، هغه په ګوګل کې یا په یوټیوب کې سرچ کړئ.
بلکل، دا هم یو مسله ده چې په پښتو ژبه کې دیش په انټرنیټ کې ډېر کم مواد دي، خصوصا په علمي برخو کې. نو لکه څنګه چې استاد جهاني یادونه وکړه، که تاسو غواړئ په خپله برخه کې مثال که د انجینری پوهنځي محصلان یاست، که د اقتصاد، که د طب او یو څه په انګلیسي پوهیږئ، ښه ده، دې سره مو ژبه هم ښه کېږي، زده کېږي مو. او دا معمول ده کله چې سړی په اول ځل په یوه ژبه کې مطالعه کوي، په اول کې ډېر زړه تنګېږي. کله که تاسو فلم ګورئ، خو ورو ورو انسان عادت کېږي، هغه کلمې چې په غوږ یې لګي، په سترګو یې لګي، ورسره آشنا کېږي ورو ورو، بیا وروسته یعنی هغومره زړه تنګی کېږي نه ورته. نو همدغه ځای ده چې تاسو یې شروع کولی شئ، یعنی کله چې هم سرچ کوئ، هڅه وکړئ په انګلیسي ژبه یې وکړئ، ځکه کېدای شي هغه د وطن په ژبو په انټرنیټ کې ډېر زیاته محتوا نه وي. نوید محبت راته لیکلی وایي، زیاتره ځوانان انټرنیټ د ساتیریو لپاره استعمالوي، زه خپل آنلاین تجارت کوم، خو خیر. او اسلام خان سراج بیا پوښتنه کړې ده، وایي داسې کوم لینک شیر کولی شئ چې موږ مثبته ګټه ترې واخلو. استاد جهاني مخکې په دې اړه خبرې وکړې، ښاغلی احمد زی غوړل تاسې هم واورو چې آیا داسې کومه لاره شته ده که نه، یوه دروازه شته ده چې دا ځوانانو ته وروښیي چې دغسې لاړ شئ، مثال هلته تاسو لټون وکړئ، دغه کورسونه شته دي مثال ګوګل کې یا بل ځای کې، نو که په دې اړه معلومات ورکړئ مهرباني.
تقریبا نقطې ته اشاره کړې وه چې زه آنلاین تجارت کوم د انټرنیټ له طریقه. ګوره، که موږ وګورو د انټرنیټ له طریقه، موږ کولی شو یو آنلاین وظیفه مخکې یوسو، په آنلاین بڼه باندې تجارت مخکې یوسو، هم تاکه په ښه ډول باندې استفاده شي. هغه وخت چې موږ په نورو رسنیو په فیسبوک کې یا په ټیک ټاک کې یا په واټساپ کې بې ځای ځای کوو، دوی په ځای موږ کولی شو د خپل کور نه یو جاب وظیفه مخکې یوسو. دا تر ټولو ښه فکر دی، اما ځوانان که چېرته د دې لپاره اراده ولري، د دې لپاره کار وکړي، اوس موږ کولی شو د زده کړو لپاره بیگ تھنگ په نوم باندې ځوانانو ته همدغه زه غواړم چې دلته یادونه ورته وکړم. د یوټیوب چینل دی، په دې ټولو برخو کې دی، که چېرته همدغه چینل یې تعقیب کړي، دوی ډېر څه لاسته راوړلی شي، ډېر څه زده کولی شي. خان اکیډمي ده چې تقریبا په ټولو برخو کې دوی آنلاین ډول باندې په تجارتي برخه کې، په تعلیمي برخه کې، په نورو برخو کې دوی ښه مواد وړاندې کوي، ښه درسي موضوعات وړاندې کوي، تقریبا ښه مفصل دي. خان اکیډمي په نوم دی، کریش کورس په نوم دی، چې دا تقریبا د یوټیوب ټاپ چینل دی، دین ټی ډیټ په نوم باندې، ټی ټاک په نوم باندې دوی چینل دی چې دا تعقیب کی. یو په هغه چې انګیزه دنیا د حالاتو نه خبر شي، په دنیا کې سره روان دي، په نړۍ کې سره روان دي، په کومه برخه کې د دنیا کوم خواته روانه ده که نه، نه په دغه مرخه موږ انټرنیټ ته لاسرسی لرو، اما تر ډېره پورې د نړۍ د اوسنیو حالاتو نه خبرېږو نه. زموږ خو لپاره مرغه فیسبوک په داخلي موضوعاتو باندې را سرخی او واتس اپ هم دغه ستنې استفاده کوي تقریبا چې خپل په درد باندې وخوري. نو واتس اپ لپاره په انلاین ځکه لپاره موږ د واتس اپ ګروپونو په ایجاد کو تر ډېر پورې ایجاد شوی دي. د ښه استفاده کولای شو انلاین بڑا باندې کتابتونونه جوړ شوی دي، کتابونه شرکی په دې کې په هر برخه کې زه خپل تقریبا هم دغه سو ګروپونو غړی خپل مخ کې وړم چې په ځوانانو لپاره په هر برخه کې چې کتاب وګوري ځینې کوم سره وخره کنه وي ځینې ځوانان شته په دې ګروپ کې چې هغه غړي دي چې هغه شریکول شي ورسره د واتس اپ ګروپونو د استفاده کول شي، د فیسبوک مسنجر نه استفاده کول شي، هم داسې د ټلګرام نه چینل نه استفاده کول شي. په ټلګرام کې د سرچ کې ډیر زیات لارې شته د نړۍ د کول پر تطور اسانه طریقې ده. دا ډیر کم انټرنیټ هم غواړي د څنګه چې تقریبا انټرنیټ چې په فیسبوک باندې مصرفوي په ټیک ټاک باندې مصرفوي موږ کولای شو د ټلګرام کې استفاده کوو، په یوټیوب کې استفاده کوو. څنګه چې ځان سره یادونه وکړم د نن سبا د هر سره لپاره تقریبا معیار انګلیسي ټاکل شوی ژبه ټاکل شوی ده. د انګلیسي ژبې لپاره که چیرته اراده موجوده اوسېږي موږ همت اوسېږي کلک هو اوسېږي موږ انګلیسي ژبه کولی شو چې په ظرف څو میاشتو کې ښه یاد په اساس زموږ اړتیاوې ورته بغیر له دې نه چې موږ سره کوم استاد اوسېږي. همداسې د کمپیوټر آنلاین زده کړې شته په یوټیوب کې ورته ښه په ګوګل فری کې ورته یادوي هم نه نور ویبسایټونه شته چې دوی کولی شي چې په همدې کې د همدې له طریقې دوی د کمپیوټر زده کړې ترلاسه کړي. په نورو برخو کې په هره برخه کې چې دوی لیوالتیا لري او نشي کولی یا په دوی په ښار کې یو ولایت کې یا په ولسوالۍ کې دوی لپاره سهولت موجود نه وي دوی کولی شي دغه سهولت دوی د انټرنیټ له طریقې خپل ځان ته ایجاد کړي. اما شاید اول ورځو کې د آنلاین زده کړې په ټوله کې د مطالعه یو شوق غواړي یو لیوالتیا غواړي. د دې سره موږ د ځوانانو د محصلینو دوی باید هغه انګېزه او فکر چې دوی لري د دې نه ستړي نه شي ووایي چې زموږ هدف مهم دی نن سبا ځوانانو لپاره. هدف باید وټاکي، هدف لپاره چې هر څومره ستونزې مشکلات کاري باید وېږلي اما هدف لپاره کار کول پکار دی. هېواد سره موږ ګورو چې نن په وطن کې هیواد کې هغه تر ډېره پورې زیاتره بدمرغۍ چې دي کړاوونه چې دي همدغه لوی لامل یې تعلیم دی زده کړې دي. که چېرته زموږ ځوانان زموږ پیغلې په تعلیم تعلیم په ګډه سنبال واوسېږي انشاءالله دغه ستونزو د ټولو مشکلاتو موږ رسیدګي کړې وي. کېدای شي ځینو ځوانانو ته وظیفې نه واوسېږي، دوی کوم مسلکیت ونه واوسېږي، اما که د انټرنیټ په ښه ډول استفاده وشي دوی کولی شي ځان لپاره ډېر زیات فرصتونه ایجاد کړي. اوس امازون دی، دوی وغواړي د امازون آنلاین ټریډنګ کولای شي، تجارت کولای شي، داسې نورې برخې دي. په ټولو برخو کې دوی په پراخه ډول میاشتنی عاید لاسته راوړلی شي. په بهرنیو هېوادونو کې د ځوانانو د یوټیوب چینلونه جوړ کړي، همدا یو ابتکار غواړي، یو نوښت غواړي. دوی کولی شي په هره پړه باندې مخکې یوسي. د یوټیوب چینلونه دوی تقریبا هر ځوان د میاشتې په زرګونه ډالر عاید ترلاسه کوي. دا د ځوانانو لپاره یو مصرفیت تر څنګ نورو ته هم ګټه رسېږي.
بالکل، او مننه احمد زسه خوشاله اوسه. البته د کار مسله یو بیل اړخ ته چې دوی کولای شي البته ځان ته یو کاروبار پیدا کړي او ګټه وکړي، خو زده کړه یو بیل اړخ ته چې دوی مثال بیا هغه حته ورسوي چې حتی که بل څو کار نه ورکړي دوی خپل هم ځان ته دومره څه وکړي چې په یو عادي موبایل هم د کاروبار او د ګټې وټې څښتنان شي. محمد نبی هیله من لیکلي، عموما موږ په افغانستان کې بهترین نیټ نه لرو، په ولسوالۍ کې او په مرکز کې هم قیمته دی چې حد نه لري، خو بیا هم ستونزه دا ده چې موږ په پښتو ژبه کورسونه نه لرو، ټول په بهرنیو ژبو دي. که یو ځانګړی سایټ جوړ شي دا به خوند وکړي. وایي هغه کسان چې په افغانستان کې نیټ کاروي دوی معمولا ناسمه استفاده ترې کوي، یو بل سپکوي، توهینوي. معمولا په ډېره ټیټه کچه خلک هم په سیاسي بحثونو کې یو بل ته سپکې سپورې کاروي. نو د دې په ځای که دوی یو ویب سایټ جوړ کړي چې له هغه څخه ځوانان ښه استفاده وکړي او شاید ترې زده کړي، نو دا به بیخي ښه خبره وي. دا د محمد نبی هیلمن خبره وه. ښاغلی یعقوب سالم چې خپله هم په یو آنلاین کورس کې ګډون کړی په خپرونه کې راسره ده، له ده څخه به واورو چې دغه کورس یې څنګه پیدا کړ او څه یې پکې زده کړل. سالم صاحب خپرونې ته په خیر راغلې، په دې هیله چې زموږ همدغه پوښتنې ځواب کړې. مهرباني.
سلامونه هیواد صاحب تاسو ته او قدرمنو مېلمنو ته او د رادیو ټولو اورېدونکو ته.
وعلیکم السلام.
ما د آنلاین زده کړو دوه کورسونه تعقیب کړي په یو وخت باندې، یو د مقالې فن او بل ژورنالیزم. موږ د درس هغه داسې و چې لسان لخوا به موږ ته درسونه اپلودېدل. د ورځې په اوږدو کښې به موږ وخت درلود چې که مسمین لخوا رسېدګي کولی شو. مثلا ځینې وختونه به تا داسې چې د شپې په دوه بجې باندې ما درس ته رسېدګي کړې ده او هغه وخت مې کورنۍ وظیفه رسولې ده. بیا مې بېرته هغه د اکاډمۍ د کورنۍ زده کړو کورنۍ دندو هغه ګروپ ته مې غلې دغه کورنۍ دنده لېږلې ده. نو یوه ګټه یې دغه وه چې زما لپاره شخصا زما لپاره یوه ګټه دا وه چې وخت نه مېس یعنی درس هېڅ کله له موږ نه پاتې کېدو هېڅ وخت غیرحاضري نه را تلله. یعنی موږ حتی ځینې وختونه به داسې را تلو که به د کوم مسوولیت په اساس باندې یوه ورځ درس له موږ پاتې کېدو بله ورځ مو رسېدګي کولی شوه. هغه درس به موږ سره په موبایل کښې پروت وو او دا یې د ما لپاره تر ټولو هغه مثبته ګټه وه. او بله خبره دا چې په آنلاین زده کړو کښې زه خپله شخصي تجربه در ته وایم په توریو ګانو باندې ډېر بحث نه کېده. کار به تر ډېره عملي وو. په عملي برخه باندې ډېر کار کېده. مثلا د ژورنالیزم په برخه کښې به موږ ته کورنۍ دنده را کوله کېده چې تاسې راپور ولیکئ. هغه د راپور هغه اساسي توکي به مو په یوه لیکچر کښې زده کول. په بل لیکچر کښې به موږ ته دنده را کول کېده چې موږ راپور جوړ کړو. هغه راپور به د موږ کورنۍ دنده وه داسې به مو په جوړول په غږیزه بڼه په لیکنې بڼه حتی ځینې وختونه په ویډیوي بڼه باندې له دغه سره شریکول اکاډمۍ سره شریکول. بیا به دوی هلته هغه منفي نقطې په کښې را ایستلې او موږ ته بې په ګوته کول چې دا او دا د تاسې هغه کمزوري وه او دا باید اصلاح کوي. موږ په عملي شکل
نه دا هم ده چې که تاسو یادونه وکړه چې دوه کورسونه مو ګډون پکې کړی څنګه مو پیدا کړل که نه یعنی نور ځوانانو ته هم یوه لارښوونه وشي چې په ټولنیزو شبکو کې ځینې لینکونه شیر سوي وو ګوګل کښې چېرې مو پیدا کړل که چا در ته وویل چې دغسې یو کورس شته که ګډون پکې کوي که په دې اړه یو څه معلومات راکړئ.
ما د فیسبوک له ادرسه پیدا کړو. فیسبوک کښې پوسټونه سوي وو هغه پوسټ ته زه منشن سوی وم او له هغه هلته د هغه د واټساپ شمېره م لیکلې وه له هماغې لارې مې هغه واټساپ شمېرې ته مسیج وکړه او ورسره ملګری شي.
ډېره زیاته مننه. یعنې کله چې دغه کورس پای ته ورسېد آنلاین کورس و هغه په هغه برخه کښې چې تا غوښتل یو څه زده کړې څومره څه دې په کښې زده کړي وو یعنې څومره تغییر راغلی وو؟
که ووایم چې د سم لیکلو هنر مې له آنلاین زده کړو له کورسه زده کړی ده مبالغه به نه وي. یعنی موږ ته به هلته په کورنۍ دنده کښې به ویل کېده چې تاسې لیکنه وکړئ موضوع به دوی را ته ټاکله. یعنې کله چې نوې لیکوالي شروع کوي عموما سړی د موضوع له نیسته سره مخامخ شي موضوع نه شي انتخابولی نه شي را پیدا کولی. موضوع به دوی را ته انتخاب کړه او موږ ته بې هغه مثلا لیک نقل به کړو چې په دغه تاسې چوکات ته په دې طریقه باندې تاسې قدم واخلئ روان شئ د حرکت به دوی را کړو. نو که ووایم چې لیکل مې همالته زده کړي دي مبالغه به نه وي. یعنی ډېر بدلون مې په ځان کښې احساس کړی ده. کورسونه مې ډېر لنډ بهار
ډېره مننه سالم صاحب
ښه زده کوو دغه وو عملي وو.
کور ودان خوشحاله اوسئ چې خپل نظر مو راسره شریک کړ. البته ځینې نور کمنټونه هم چې د فیسبوک له لارې راسره شریک شوي دي هغه به هم راواخلو. مسلم زبیر لیکلي درې میاشتې کېږي چې د انټرنیټ له طریقه مې تخصصي ماسټري درسونه شروع کړي دي انشاءالله تر اوسه ښه منظم او ډېره ګټه مې ورڅخه اخیستې ده. همدا ډول ځینو نورو اورېدونکو لیکلي دي. عزیز خروټي البته لیکلي وایي زه د هغو کسانو څخه یم چې انټرنیټ مې په ژوند کې ډېر مثبت تغییر راوستی له تاسې مننه چې دا ډول خپرونې جوړوئ له تاسې مننه. خیال محمد فیضي بیا یوه جالبه خبره کړې ده وایي زموږ ځوانان د دې پر ځای چې کورسونه پیدا کړي یو څه پکښې زده کړي دوی د نجونو په نوم جعلي آی ډي ګانې جوړوي او خلک پرې ځوروي. نو دا د ده نظر و مخکې وغږېدو په دې اړه خو زما لپاره البته د دې خپرونې د جوړولو یو مقصد همدغه و چې ځوانانو ورپام شي چې په انټرنیټ کښې ډېر داسې څه شته دي چې دوی مثبته ګټه ترې اخیستی شي د دوی ژوند بدلولی شي دوی ته یو ښه نظر ورکولی شي یا مثال د خبرې د دوی یو مهارت ډېرېدلی شي خو دوی بیا څه وکړي پیدا یې کړي. البته په جزئیاتو چې څنګه کورس ته د کوم ډول کورس خوښوي ژبه زده کوي یو بل مهارت زده کوي د انجینري په برخه کښې د طب د اقتصاد یا په بله برخه کښې بیا دوی خپله پسې هلته لټولی شي خو مهمه دا ده چې دوی ته دغه لاره ور وښودل شي. استاد جهاني مخکې کې مو د تاسو خبرې پرې هم په همدغه ځای کې کړې چې مثال د خبرې دغه ځوانان له کومو امکاناتو او څنګه دغو کورسونو ته لاره کولی شي، که تاسو هم په دې اړه خپل نظر سره شریک کړئ چې څه ډول مثال دوی لاسرسی ورته کولی شي، که په اسانه دغه یو څه تشریح شي چې دوی پوه شي چې مثال څنګه کولی شي دغه کورسونو کې ګډون وکړي. مهرباني.
مننه. د کورسونو په اړوند باندې لکه مثلا مخکې احمد صاحب هم ورته اشاره وکړه، یو په یوټیوب کې آزاد کورسونه دي، یعنې تاسو شاګردان کولای شئ چې یو مشخص مضمون یا د یو برخې نوم ولیکي همغلته او بیا وګوري کیدلی شي مکمل کورس پیدا کړي. لکه مثلا انګلیسي زده کوي، انګلیسي ګرامر زده کوي، انګلیش ګرامر کتنا په یوټیوب کې ولیکي، نو هلته کولی شي ویډیوګانې پیدا کړي او هغه ویډیوګانې مخکې یوسي وګوري. البته دغه هغه آزادې ویډیوګانې او آزاد کورسونه دي، یا مثلا درسي مواد چې ډېر په اسانۍ باندې لاسرسی ورته کېدلی شي، او اکثر هغه کسان چې لومړی ځل یې پیل کوي باید له همدې ځای نه پیل کړي. یو کوم کمنټونه چې ما د تاسو په پاڼه باندې ولوستل، اکثریت لوستونکي په هغه لیول باندې دي یوټیوب باندې پیږي، په یوټیوب باندې بلد دي او دا کورسونه یې لیدلی دی. د مسلکي دغسې کورسونو په لټه کې دي چې هغه کې مهارتونه زده کړي، په هغه کې مثلا استاد دی تدریبې په کار باندې مثلا فیډبک ورکړي، یعنې چې کورنۍ دندې ته یې څوک اجرا کړي نه دی اجرا کړي، هلته مثلا د دې هغه پوښتنې د درس اړوند پوښتنې ځواب کړي او د خپل هغه امتحان نمرې ترلاسه کړي او بلاخره سرټیفیکیټ ترلاسه کړي. د دې لپاره ځینې مشخص ادرسونه شته. یو ادرس د دې دغو ټولو لینکونه ما خپل فیسبوک پاڼه هم شریک کړي او د تاسو خپرونې پوسټ باندې به یم زه پرېږدم، تر څو هغه کسان چې غواړي په جزیاتو باندې پر دغو ټولو مسایلو باندې پوښتنې عملته یې ولولي. ولې دوه ادرسونه د ما په نظر باندې تر ټولو ډېر آنلاین کورسونه وړاندې کوي او دوی کولای شي ډېر په اسانۍ باندې هغه پیدا کړي. هغه یو ایډیکس ده، ایډیکس ډاټ اورګ ده، دا کولای شي خپله د اوس کتابچه کې نوٹ کړي. هغه درې ښاخې هیڅ مکمه لرو په انګلیسي کې ډی ده او ایکس ده، دا رڼا په ګوګل کې سرچ کړي، دوی کولای شي دغه پلیټفارم پیدا کړي، هلته فقط ایمیل ورکړي، نوم ولیکي او له هغه څخه وروسته هر کورس وغواړي په وړیا توګه باندې کولای شي مخکې یوسي. ځینې کورسونه یې سرټیفیکیټونه یې وروسته که چېرته مثلا تاسو په بریالۍ توګه باندې ټولې ازموینې سرته ورسوئ سرټیفیکیټ هم ورکوي. ځینې سرټیفیکیټونه ارزانه دي او ځینې یعنې وړیا دي او ځینې بیا پیسې غواړي. د دې تر څنګ یو بل کورس ډېر مشهور ده، هغه یو بل ادرس هغه کورس ایرا ډاټ کام ده یا کورس ایرا ډاټ اورګ ده، چې دا نام تاسو کولی شئ انګلیسي کې کورس ایرا ولیکئ ډاټ اورګ کولی شئ پیدا کړئ. همدارنګ ځینې نور ادرسونه لکه یوډمی چې استاد ورته اشاره وکړه، یوډاس چې ده، اوپن یونیورسټي ده، فیوچر لرن ده، ایلور ډاټ اورګ ده، او اګورا ده، اګورا یونیورسټي دغه څخه د آنلاین زده کړو یو پلیټ فارم ده چې په دې کې د تاسو کولای شئ دغه د بشر دوستانه مرستو اړوند کومې پروژې تر دې کې په افغانستان کې یا ټوله دنیا کې د هغه سره چې کوم مهارتونو ته اړتیا ده، د منیجمنت په برخه کې، د اکاونټینګ په برخه کې، یا مانیټورینګ په برخه کې، د کولای شئ ډېر په اسانۍ باندې کورس پیدا کړي، په وړیا توګه باندې مخکې یوسي او په وړیا توګه باندې سرټیفیکیټ ترلاسه کړي. زه د دې په خاطر باندې خپلې تجربې یادونه کوم چې تر څو خلکو ته دا کې په قطعه څوک شکل باندې پاتې نه شي. هر کال چې کله حکومت بدل شول نو تقریبا ټول هر څه تقریبا بدل شول، نو په دې خاطر باندې چې هیوادوان په سختو شرایطو کې وو او یو برخه کې باید کار شوی وای تر اوسه پورې مرتیا د هغه دغه د بشر دوستانه مرستو یا موسسات فعالیتونه کوي، نو تبې دغه مسلکي کسانو ته اړتیا لري او د مسلکي کېدل تبې دغه ټریننګونو او دغه ټولو زده کړو ته اړتیا لري. نو په دې خاطر باندې ما خپل په دغو کورسونو کې ګډون وکړ او ترلاسه زیات سرټیفیکیټونه په مختلفو برخو کې ترلاسه کړل. لنډمهاله کورسونه مثلا یو اونۍ کورس، درې اونۍ کورس، شپږ اونۍ کورس او داسې کورسونه. نو زما سپارښتنه ده کولای شم چې من دغه لینکونه د دریشه په باندې هم د ریټا تلیفون څخه تر لاسه کړم.
کورودان مننه استاد جهانی یو وریدون کې را سره د واتس اپ لاره یو ځای شوی د تبور شو نورنی صاحب خیر علی خبرونه ته د خبرونه
کو
انلاین لرن محل کورسونه د چزوانان څنګه استفاده تر کولای شي خیر علی خپل نظر ته وایې پښتنه لري او ری
سلام علیکم همایون هیواد صاحب محترم تاسو سلامونه ملمنو ته د ازادي رادیو محترم کارکونکو وریدونکو ته زه فهیم نورانی نابینا در سره په لیکم د لغمان نه نو واقعاً دا آنلاین زده کړې ډېرې مهمې دي د ځوانانو لپاره. په خپله تاسو ته خپل تجربه ووایم چې زه خپله نابینا یم خو مګر ما په آنلاین ډول ډېر شیان زده کړي دي. که زه درته ووایم کمپیوټر د اډابوډیشن او کولیډیټ د زده کړې ځینې ایرانی پروګرامونه مې پیدا کړي دي، یعنې د زده کړې فارسي ژبه، نو د هغه نه مې استفاده کړې او دا پروګرامونه مې په ښه ډول زده کړي دي. د دې ترڅنګ نور داسې د زده کړې ویډیوګانې ما په یوټیوب کې لیدلې دي او اورېدلې مې دي، د هغه نه مې استفاده کړې ده. خو بدبختانه باید ووایو چې زمونږ په پښتو ژبه او په دري ژبه داسې د نابینایانو لپاره په انټرنیټ کې ډېر مواد نشته دي، اکثره په انګلیسي ژبه دي. خو بدبختانه چې زه په انګلیسي ژبه باندې دومره خاص نه پوهېږم، خو لکه څومره چې دغه ویډیوګانې یا دا کورسونه یا څه شی مواد اپ آنلاین توګه زمونږ لپاره شته دي، نو زه کوشش کوم چې هغه پیدا کړم او له هغه څخه استفاده وکړم. زما یو غوښتنه ده ستاسو د راډیو له لارې، که چېرته هغه خلک چې هغوی په ټیکنالوژي برخه کې ډېر پوهېږي، په سافټویر برخه کې ډېر پوهېږي، یو سافټویر د هیواد صاحب د این وی ډی اے په نوم باندې یو سکرین ریډر ده چې هغه دا د کمپیوټر ژبه چې د نابینایانو لپاره، یعنی په تاسو ته ښکاري مونږ ته خپله وایي کنه په جیګاوات باندې وایي سکرین ریډر ده، نو دغه کې پښتو ژبه نشته ده، فارسي ژبه شته ده. د نړۍ تقریبا سلو نه ډېرې ژبې شته دي، یعنی هر ملک دې کې کوشش کوي چې خپله ژبه داخله کړي. نو زما هغه ورونو نه خویندو نه دا غوښتنه ده چې د سافټویر برخه کې پوهېږي، د ټیکنالوژي برخه کې پوهېږي، چې دغه کوشش وکړي چې دغه ژبه کې دغه سافټویر کې البته دا پښتو ژبه شامله کی، نو دا به یو ډیر غټ خدمت، یعنی داسې یو ډیر غټ کار به زموږ لپاره دا کړی که دغه برخه ته پاملرنه وشي. او تاسو په دې باندې ورځ یو پروګرام هم دغه ځوان فکر پروګرام د نابینایانو لپاره ځانګړی کوي، د هغوی د ستونزو د مشکلاتو په اړه عوام دعوت کوي او دغسې کارپوهان دعوت کوي، نو زه ډیر مشکوری لرم که دغه برخه کې کار وشي.
بخښه سمادت من د کار به وکړو. نورانی صاحب ډیره مننه، خوشاله اوسئ. کور مودانات من نورانی صاحب ستاسو خبرې موږ واورېدلې او ستاسو غوښتنه به انشاءالله موږ پوره کوو، مننه. ښه، مخکې له دې چې بیا هم میلمنو ته ورشم یو څو کمنټونه دي غواړم دا هم ولولم او بیا وروسته د خپرونې له میلمنو د خپرونې په وروستیو شېبو کې که کومه پوښتنه وي هغه به مطرح کړو. نواب زدران لیکلي: هو، ما له انټرنیټ څخه ډېر څه زده کړي. د یو پروګرام خبره کوم چې ما په یو مطبوعاتي دفتر کې کار کوو، نو د ویډیو کلیپونو د جوړولو کار مې نه و زده. دا چې زه نوی له پوهنتون څخه فارغ شوی وم، بیا مې انټرنیټ کې پیدا کړل، هلته معلومات ډېر وو او پریمیر او دا ځینې پروګرامونه دا مې زده کړل. اوس یعنی هغه خپل مشکلات پې حل کولای شم، یعنی اوس وای لګیا یم، غواړم فوټوشاپ هم زده کړم. همدا ډول ځینو نورو ځوانانو چې خپل کمنټونه راته پرېښي د دوی خبرې به هم راواخلو. محمد خلیلزاد لیکلی: زه خپله زیات معلومات له انټرنیټ څخه اخلم، مګر تر اوسه مې کوم ځانګړی کورس پکې نه دی لوستی. فیض وی صاحب بیا پوښتنه کړې چې څنګه کولی شو لاسرسی ورته ولرو، البته په دې اړه مو بحث وکړ. جواد ساحل لیکلی: زه له 2012 کال څخه له انټرنیټ څخه استفاده کوم، په کومه برخه کې چې بند پاتې شمه ډېر کوشش کوم چې هغه ستونزه مې د انټرنیټ له لارې حل کړم. البته یو بل همایون برلاس بیا هم د لینکونو غوښتنه کړې وه. عظمت شیرزاد لیکلی: لږ ګټه ترېنه پورته کوو خو ډېر وخت مو ماسې ساتیري وي پکې. متیولا مرخیل لیکلی: د انټرنیټ د زده کړو لپاره بهترین مکتب دی، خو که ښه استفاده ترېنه وشي. نو البته دغه کمنټونه ډیر شوی دی، ډیرو یې د کیفیت او قیمت په اړه هم شکایت کړی دی، خو بیا هم هغه کوم څه چې شته له هغه څخه یو څه ښه استفاده پکار ده چې تاسې یو څه زده کړئ. ښاغلی احمد زی، غواړو په اخره کې له تاسې واورو چې څنګه له دغه فرصتونو څخه ښه استفاده کیدلی شي، یعنی ستاسې مشوره او خبره د ځوانانو دپاره څه ده، که په لنډه هم دغه پوښتنه ځواب کړئ مهرباني. احمد صاحب زموږ غږ اورئ؟ متاسفانه د احمد صاحب غږ نه راځي. استاد جهانی ته به ورشو. استاد جهانی، غواړو له تاسې واورو چې څنګه کولای شي ځوانان له دغو فرصتونو څخه استفاده وکړي.
زما په نظر باندې شته امکانات هم، یعنی په دې حد کې دي چې ورڅخه استفاده وشي، که چېرته خلک د دې بجای باندې چې بې ځایه عذرونه او بهانې راوړي فعالیتو کې کار وکړي، یعنی هڅه وکړي، دا ممکن دي. کولای شي مثلا شپنی بنډلونه فعال کړي، هغه معمولا ډېر ارزانه دی چې تمامېږي، او هغه خپرونې او کورسونه اکثره یوه برخه یې ډاونلوډ کړي او بیا یې مثلا د ورځې په برخه کې وګوري. او په دې شکل باندې، یعنی ما په نظر باندې که هڅه وکړي او لومړني قدمونه اول طی کړي، قطعاً چې هغه ښو نتیجو ته رسېدلی شي. زه ډېر دغسې ځوانان پېژنم چې واقعا داسې سکیلونه او مهارتونه کړي دي چې کېدلی شي مثلا د سیمې په کچه باندې نور کسان یې ونه لري. یا زه دغسې کسان پېژنم چې همدلته په ولایاتو کې داسې مهارتونه زده کړي دي، هغه په اروپایي هېوادونو کې، امریکایي هېوادونو کې، هلته د کمپنیانو سره کار کوي، سافټویر ډیولپمنټ کوي، یا مثلا نورو برخو کې آنلاین شکل باندې دی خپل کارونه مهارتونه ته د کار په بازار کې استفاده کوي. نو زما په نظر باندې که چېرته دا اوس پیل کړي، هغه کومې تخنیکي ستونزې چې لري د شاوخوا ملګرو څخه پوښتنه وکړي. حتما دغه مثلا په انټرنیټ کې، براوزرونو کې، سرچ کې، یا په کوم بل شي کې کړی وي، د دې څنګ کې داسې ملګري شته چې هغه ستونزې دوی ته حل کولی شي. انټرنیټ شکل باندې مل کېدلی شي، ځینې وخت کې کولی شي ته د یو بل چا انټرنیټ واخلي، یا وړیا وای فای پیدا کړي، خپلې خپرونې ډاونلوډ کړي، وروسته وګوري. او ایما یوه ځانګړې توصیه د ځوانانو لپاره چې په انګلیسي باندې ډېر تمرکز وکړي، ځکه چې د مهارتونو د ارتقا لپاره هم بشته دی انګلیسي ضرورت لري. که ښه انګلیسي زده وي، په ښه توګه باندې کولای شي هغه په محتویاتو باندې پوه شي، په ښه توګه کورس پیدا کولای شي، او په ښه توګه باندې په نړیوال برخه کې د ځان لپاره هم کار پیدا کولای شي.
ډېره مننه استاده، خوشاله اوسئ. کورودان استاد، ډیره مننه. البته تر ډیره پورې د خبرونې د موضوع په اړه خبرې وشوې چې څنګه ځوانان کولای شي آنلاین کورسونه پیدا کړي. تاسو کولای شئ مثال په ټولنیزو شبکو کې هغه پاڼې هم تعقیب کړئ چې د دغو کورسونو اعلانونه خپروي، یا ځینې هغه کسان له هغې لارې هم کولای شئ وخت نا وخت خبر شئ چې کوم کورسونه شته دي، یا هم په انټرنیټ کې کېدای شي لټون پسې وکړئ هلته دغو کورسونو چې تاسو ضرورت ورته ولرئ، نو دغه لټون وکړئ، هغه هم پیدا کولای شئ. معمولا کورسونو ته چې موږ خپله ځو حضوري کورسونو ته، په کلیو کې داسې مې چې یو ساعت له یوې خوا لاره، یو ساعت له بلې خوا، یا یو نیم ساعت، تقریبا دوه ساعته درې ساعته په لاره کې تیریږي. خو تاسې په آنلاین کورسونو کې بیا دومره وخت هم نه ضایع کوئ، یعنی د تګ راتګ مسله هم نشته. حداقل که په ورځ کې نیم ساعت یو ساعت وخت ورکړئ، ډېر څه به زده کړئ. نو دا له دې وروسته په تاسې پورې اړه لري چې چیرته او څنګه یې پیدا کوئ او څه ترې زده کوئ. موږ په دې اړه بحث وکړ او خبرې وشوې، انشاءالله چې دغه لارښوونې به له تاسې سره مرسته وکړي. د خپرونې له میلمنو استاد جانداد جهانی او همدا ډول ښاغلي نقیب احمد زی او یعقوب سالم څخه ډېره مننه چې په خپرونه کې راسره وو، او له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
دغه سود پسیان ورنا کڅوک را کاندي دنیا او عقبا دوانا عاشقی بدی پینو انورنا تم معشوقی دا عاشقا چالرا خپل دل ایمان ورنا کم کيو زلمه ستا زلف پلا سرا غلي يو اختبدي قدرس جهان